د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي چې دوی ته په ژوند کې ستونزو دا ورزده کړل چې د سختۍ پر وخت هدف ته د رسیدلو لپاره د لارو بدلیدل دوی بری ته رسولی شي.
ژوند کاسان وای ساده وای پیل باید په ژړا نه کېده. کوچنی چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلی وای. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه ویریږي. هغوی باید ټینګ ارادې ټینګ هوډ ولري. هدف چې نه بدلوي هدف ته د رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي.
د نجونو په ډله کې هم داسې پیغلې شته چې د طالبانو د نظام له ناخوالو سره مبارزه کوي او نه پرېږدي چې د دوی روحیه ووژل شي.
تقریبا درې کاله زه مطلقه په کور وم. دا ماته ډېره سخته تمامه سوله او شخصا د ما په خپل روان ډېر بد اغېز کړی و او زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې وم. نو بیا مې د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې هغوی سره مصروفه یم.
نن ام د موضوع چیروم ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، ګڼ شمیر افغان ځوانان وایي چې د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ څخه وروسته د دوی په ژوند کې دومره منفي بدلون راغلی دی چې دوی ته زغمل شونی کار نه دی. خو داسې کسان هم شته چې همدا ستونزې او سختۍ نور هم مبارزې او مقاومت ته غښتلي کوي. د دوی په ډله کې نن له دوو تنو ځوانانو سره غږېدلی یو. د دوی د زده کړو، کار او ژوند په هکله مو ورنه پوښتلي دي. په پیل کې له ولولې دهقان څخه اورو.
ما خپل لمرنی ذکر د بغلان ولایت د پلخومری په خار کې کړی دی چې د لیسه اول کنځي څخه فارغ شوم په 1993 کال کې. باقي ذکر مې چې دوه کلن نوی د ادبیاتو برخه کې دارالمعلمین کې لوستې دي. پښتو برخه مې لوستې ده، پښتو ادبیاتو برخه.
bale ډیر ښه. لدی وروسته بیا په څه باندې مصروف اسوې دند څو
شرایط پر اساس خپل کور خرڅ ک کابل ته لاړلو. کابل تم کډه وکړه څو چې منګل نوې موهیت سره او لوی خار سره په دې چې په خمرای وړکای خار ده او څو سی وړکی خار کې اوسېدلې. لوی خار کې اوسېدل ورته لږ ګران ده. وګدې مودې لپاره بیکاره وم. وروسته لږې مې بیا د یو تی د دوستانو په ادرس د یو مؤسسې ادرس مې پیدا کړ او مې وختل چې هغوی سره کار وکړم.
اته څه ډول کار دی کاوه؟ د تاسو خپل دنده څه وه؟
دغه مؤسسه چې د ماشومانو د ادبیاتو برخه کې کار کوه په نوم د ګروي قهوره نومېږي. اوس هم فعالیت لري. هغه وخت په حضوري او آنلاین و. اوس یوازې آنلاین لاین ډول ده. هلته هم د ماشومان د ادبیاتو برخه کې کار کوه. په درې ژبو به کتابونه ورته چاپ کول، ازبکي، دری او پښتو باندې. سمه په پښتو برخه کې کار کوه.
کله چې جمهوریت سقوط وکړ، طالبان بیا واک ته ورسېدل، څومره تغییر راغی په ژوند کې دی، په دنده کې دی؟
بې له شکه ډېر تغییرات راوستل. موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړلو، ځکه چې ما د اطلاعات روز له ورځپاڼې سره همکاري درلودله. هلته مې نوې دنده اخیستې وه. درې میاشتې به کېدل چې ما ته هغوی سره د پښتو برخه کې کار کوه او وارې سره مې همکاري درلودله. نو کله چې حکومت سقوط وکړه، موږ مجبور شولو د امنیتي مشکلاتو پر اساس باندې چې موږ کومه ستونزه پیدا نشي بیرته خپل ښار ته راسو، پخوانی ځای ته، پلخومري ته راسو. او اوس هم دلته ژوند کوو. طبیعي ده چې ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي یاست، اوزګاره سوي یاست، چې دا په کورنۍ باندې ډېر بد اغېزه کوي.
بلې، لکه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکاره سوله، تاسو هم له ځوانانو څخه یې چې د طالبانو په نظام کې د تاسو د دندې برخې ته زیان رسېدلی ده. د راتو یې له رواني اړخ نه دې موضوع څومره تاسو متاثره کړي یاستئ؟
شخصا زه خپله کله چې بنګبري ته پلخمري ته راغلو، تقریبا درې کاله زه مطلقه په کور وم. دا ماته ډېره سخته تمامه سوله او ما سره ما نورې خویندې مې چې هغوی درس ویلې او ما دنده درلودله، ورور مې هم دنده درلودله. کله چې موږ بېکاره سولو، دا شخصا د ما په خپل روان ډېر بد اغېز کړی و او زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې و تر څو چې بیا به ډاکټر سره مشوره وکړه، ډاکټر ته مراجعه وکړه او زه بیرته راخصوبه.
څه پلان لري دا وضعیت کم دسې دوام وکړه د دې لپاره چې ځان مصروف وساتي او روحي حالت دې ښه وي؟ د کوم څه ترتیبات تیاری دې نیولی؟ د کوم کار، د کوم مصروفیت؟
ما په تللي کې دنده درلودله په یو دولتي ښوونځي کې، بیا هغه جنه بېکاره سلو ځکه چې موږ د اضافه بس په برخه کې راغلو. نو بیا مې د یو ډېر وخت کېږي د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې، هغوی سره یم او په هغوی سره مصروفه یم. فعلاً لپاره هغه داسې یو ګروپ ده چې موږ ښځې کولی سو خپل درد د قلم په برکت یا د لیکلو پر اساس باندې بیان کړلی سو. نو هلته مصروفه یم، یو څه ځان مصروفه ساتم ورسره.
بله، تاسو له شعر شاعرۍ نه یادونه وکړه، خپله هم کوم وخت شعر لیکئ؟
زه شعر نسم لیکلی، هغه ویلې ما ته خوند راکوي کله چې دوی شعر لیکي او زه یې ولولم، دا ما ته ډېر خوند راکوي او ما روح آرامه کوي. لیکنې ولولمه، داستانونه یې ولولمه، دا ما ته آرام بخشه ده او زه همیشه دا وایم.
که داسې غوښتنه وکړم همدا اوس کوم څه دې تاسو په یاد دي، د کوم بل شاعر شعر چې راته ویې وایې، داسې کوم څه امکان لري؟
ما خپله د شمایل سلیمي شعرونه ډېر خوښ دي، شعر به لنډ درته یو دوه بیته به وایم.
بله، ډېر بخښي.
رانه چاپیر دي ستا د هجر د بلا لاسونه، رانه چاپیر دي ستا د هجر د بلا لاسونه، زما د ژوند مسیحا راشه راکه لاسونه. ویښته مې سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې، ویښته مې سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې، په دې امید باندې څرابه کړې رڼا لاسونه، په دې امید باندې څرابه کړې رڼا لاسونه.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دیو سلامت اوسئ.
کور ودان، تشکر، سلامت اوسئ، مننه.
بسم الله وطن دوست، چې خبریال دی په خبرې هیواد ته خدمت او خپل دندې ته ژمنتیا اصلي مخه ده. وای په رښتیا ویلو لله سوځلو څخه زیات بندي شوی دی، خو بیا یې هم خپل مسلک نه دی پریښی. له ارجل لویدلو څخه وروسته نور هم غښتلی راپورته شوی او خپلو خلکو ته کار کړی دی. له هغه څخه مو هم په پیل کې د زده کړو په هکله یې پوښتلی دي.
هغه یو چپه د فکر کومه چې وایي په غم کې پیدا، په غم کې لوی، په غم کې مرمه که څنګه. نو زه چې پیدا سوی یم همدغه جنگ جګړې وې. زه څلور دیرش کلن یم، د طالبانو د تیر تحریک مهال و، داخلي جنگونه و، جګړې وې. نو موږ د جګړو له امله هرات ته کډه شوي یو. په هرات کې ما لومړی، دوم او دریم سیمفونه عملته ما په هرات کې لوستې دي، یعنی دیارلس سوه اووه اویا زیږدیز کال و چې ما لومړی ټولګی را پیل کړ.
علاقه له څه سره وه هغه وخت؟ له ساینسي مضامینو سره او که نورو مضامینو سره، مثلا شعر و شاعرۍ او ادبیاتو برخې سره؟ څه سره ملاقه وه؟
دیارلس سوه اووه اویا کال کې زه به شاوخوا اوه کلن، اته کلن دغسې به وم. رادیو می اورېده، ګڼ خبریالان چې غږېدل، نو د دوی ژغونه، د دوی لهجې ښه خوند راکوم. هغه مال می له ژورنالیزم سره مینه و. په دوم ټولګي کې وم، کله چې درېم دتلم، کله کله به مې خپله ځینې هغه تمثیلي شان د راپور په شکل ځینې شان به ما لیکله، بیا به مې له ځان سره ویله، زمزمه کول مې، دکلومه کول مې، یو ډول خوند راکوه. یعنی له کوچنوالي څخه مې خبریالي شوق و.
بله، ابتدایی زده کړې تاسو ویل چې له هراته تاسو را پیل کړلې، وروسته بیا چیرې لاړې؟ نورې زده کړې مو څه رقم سرته ورسولې؟
2002 کال کې بیرته کندهار ته راغلی یو. په کندهار کې میشت شوی یو، خپل ټاټوبی ته راغلی یو. بیا مې نو نورې زده کړې د لی په کندهار احمدشاه بابا لیسه کې را پیل کړې. د لی مې تر نهم ټولګي پورې په احمدشاه بابا لیسه کې زده کړې وکړې. له هغه څخه وروسته بیا په عینومینه کې یو بله لیسه وه، هغه نو بیا ډېر وروسته، یعنی د اقتصادي مشکلاتو له امله زما څخه څو ځلې مکتب پاتې سوی دی، بیا ځلې مې شروع کړی دی. نو اخري ځل دیارلس سوه نوی و یو نوی یم کال و چه پا سی جمال دین افغان لیسا پا اینو مینه که و دلت می لسم و یو لسم سیمپنو ویل لغز خورست بیا پا شار که دننه محمودی هوتک لیسا اما غا لیسا که بیا دو لسم می دلت ویل لدیز یا سخه چه پاری غا که دمه شا خبر داو چه اما غا کلونو که بیا چیزین زدکوون که با پا شونزوی که و پا دو لسم طولگوی که و بیا یم حق تر لود چه کانکور لپاره چم تواله ونیس یو نملیکنه وکره نو بیا می ده کانکور لپاره نملیکنه وکره اغو چه بیا مو پا کانکور که برخوا خسته از ما لمری انتخاب چه و جورنالیزم و دوم انتخاب چه و اغا ده سیاسی زدکره وی ده حقوق پوانزه او دره مبشن چه و اغا شریعت و چلر مبشن چه و اغا از ما ده جب و ده ادبیات و پوانزه و نو اغو چه زه ده ورستی ابشن تا بریالی سوما ده ده جب و ده ادبیات و پوانزه تا بریالی سوما اما هغه می درې سمستر می د ژبو ادبیاتو پوهنځي کې زده کړې کړې دي لږه څه وروسته په 2013 کال کې یعنی د 2018 وروسته شی به 2013 کال را پیل دی په دا وختونو کې چې د سولې ولسی حرکت را پیل سو هغه ځوانان چې له هلمند دی په پښو تر بلخ مزل ووهه او د جګړې پر دواړو اړخونو ژغ وکړ چې سوله وکړي وربند وکړي وروژنه پای ته ورسوي نو ام هغه ولسی حرکت سره مل سوما نو پاتن را څپات سو
بله که داره تو وای چه دی تاسو آغا ولسی حرکت څومره کامیاب و څومره تاسو ورته امید درلوده کوم څه تاسو سنجولی و هغه ته ورسیدی
تر ډیره پورې دا حرکت بریالی و موږ ولس ته روحیه ورکړه چې ولس سکوت مات کړي ولس باید راپورته سي ځکه ولس په یو پردی جګړې کې قرباني ورکوله ولس په بمونو کې هم قرباني ورکوله ولس په چاودونو کې هم قرباني ورکول نو موږ پر ولس ژغ وکړ چې سکوت مات کړي کوم سکوت مات نه کړي جنازې پر اوژو لیږدوي او کوم سکوت مات کړي نو بیا به تاسو ژوند کوي هیله زموږ دا و چې د دواړو لورو ترمنځ به داسې و موافقه هوکړه کیږي چې په نظام کې دننه خلا به له منځه ځي په نظام کې دننه کومې چارې چې ټکر نه دي دا به له منځه ځي دواړه لورې به افغان حکومت ته او طالبان به یو بل سره کښېني خپل منځي مذاکره رات وکي خپل به په ګډه حکومت رامنځته کوي خو زموږ هیله داسې وه دا چې دغه زموږ هیلې پر ځای نه سوې او دا موضوع بلې خواته ولاړه مکمل نظام ړنګ سو له منځه لاړ موږ داسې نه غوښتله
تاسو هدف دا وه چې سوله راشي هغه وضعیت نور هم بلې خواته لاړ چې اکثر افغانان کډوال سول او وطن پریښوده څه فکر کوي په اوس وخت کې که نور ځوانان همداسې راپورته سي لکه تاسو او سکوت مات کړي اوسنی وضعیت به بدل کړی سي
دیموکراسي یا د ولس ګټې په پام کې نیول یا ولس خپل زور ځواک څخه کار اخیستل دا په نننۍ نړۍ کې دا تر ټولو ښې بېلګې دي تر څو چې ولسونه راپاڅېدلي نه یې ږغ یې پورته کړی نه وي هغوی ته خپل حق نه رسېږي او بیا په دیکتاتورو نظامونو کې بیخي امکان نه لري ښه خبر دا ده چې نظامونه باید له خپل رعیت خپل ملت سره په داسې رویه باندې مخ ته ولاړ سي چې هم یې ګټې پاللې وي هم یې ولس ته ځای ورکړی هم یې ولس ته غېږ ورکړی وي د ولس نه پې کول د ولس له ځانه لرې کول هیڅ نظام په داسې برخه کې ګټه نه ده لیدلې ولو که هغه ډېر قوي نظامونه وه یا امپراتوري وي امپراتوران هم په دغسې برخو کې مات سوي دي چې خپل ولس یې له ځانه لرې کړی دی د ولس غوښتنې یې له ځانه لرې کړی وي د ولس غوښتنو ته یې لبیک نه یې ویلی که څوک راپورته کېږي نه یوازې دا چې ستونزې مشکلات به حلېږي بلکې په نظام کې دننه به ټولې هغه ستونزې چې د نظام د ولس ترمنځ په قصدي توګه یا په غیر شعوري توګه رامنځته سوي دي هماغه به هم له منځه ځي او ولس ته به هم خپلې ګټې رسېږي
بله به تر ګرځو د تاسو خپل ژوند ته بیا وروسته تاسو کومې برخې ته مخه کړله څه م کول څه مصروفیت مو درلوده
له 2013 څخه بیا تر 2020 پورې همدا د سولې ولسي حرکت چې موږ تر بلخ ولاړو بیا بیرته هلمند ته راغلو بیا مو په ګڼو ولایتونو کې لاریونونه درلودله په ګڼو ولایتونو کې زموږ ناستې وې بیا نو په 2020 کال د مۍ پر درېیمه ما په کندهار کې د ملت ږغ په نوم یوه راډیو رامنځته کړه د همغې راډیو لپاره موږ داسې فکر وکړ چې یو کال موږ وخت لرو که په یو کال کې موږ 15 کلن مزل ووهه یعنی هغه راډیو چې 15 کاله مخکې جوړه سوې ده تاسیس سوې ده که موږ د هغوی ځای ته ورسېدو صحیح ده که نه نو بیا بیرته موږ رادیو بندو نو بیا لګړو دوستانو سره یو ځای مو کارت اوږه ورکړه د ملت ژغ در راپورته کېدو لپاره ما څه وکړه په یو کال کې نه یوازې دا چې موږ 15 کلن مزل وواهه بلکې یو شمیر هغه راډیوګانې چې 15 کاله مخکې رامنځته شوي وې موږ له هغوی څخه شاوخوا 3 کاله مخکې تګ وکړ موږ له هغوی څخه ډېر مخکې ولاړو بیا تر څو چې حکومت سکوت کاوه طالبان راتلل او طالبانو په حکومت کې شاوخوا دوه نیم کال هملته د همغه راډیو سرپرستی مې کوله هملته ومه لغه څه وروسته نو هغه و چې بیا زه هم دې ته اړ شوم چې باید سیمه پرېږدم هیواد پرېږدم
که درته وایه کله ستاسو ژورنالیزم برخې ته مخه کړله څومره هم له دې خپل کار څخه خوند وړ سره له دې چې یو مسؤلیت و د خلکو پر وړاندې او تاسو باید یوه دنده درلودل د دې لپاره چې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي څومره دا د تاسو خپل شوق و تللی هلته کار کاوه
لکه څنګه چې مې دا هله و چې زه باید یو خبريال ووسم خو چې خبريالي تراتلم بیا مې دا فکر کاوه چې خبريالي یو مسلک نه دی خبريالي یو مذهب دی زه چې خبريالي تراغلم زه د یو مذهب په فکر تراغلم یعنی څوک له مسلک سره غداری کولای شي خو له مذهب سره بیا څوک غداری نه کوي ما ژورنالیزم ته د یو مذهب په سترګه کتلی دی نو په دې خاطر ما په د ژورنالیزم په دغه موده کې ډیر ترخه تجربه ولیدلې ډیر ووهل سولم ډیر خوش سوم خو له نیکه مرغه وجدان ته پړ نه یم وجدان یې پلورلې نه دی ما ته مې نه ده منلې د چا پیسو ته مې سترګې نه دي چې کړې د چا زور ته نه مات سوی لکه څنګه چې د یو مذهب په توګه زه دغه ډګر ته ژمن ومه هماغه سي ترننه پرې ژمن پاتې سوی وم او پاتې سوی يم او پر اتلونکم چې په دغه برخه کې پاتې ژرم زه و ژورنالیزم ته د یو مسلک په سترګه نه بلکې د یو مذهب په سترګه ګورم
تاسو ال چې په دې لار کې تاسو فزیکی برخورد سره مخ سوی تاسو وهل سوی غواړي په دې خبرې وکړي چې د چا له خوانه اولی
بالکل په تیر نظام کې د جمهوریت پر مهال شپږ واره پر دې باندې سوی م چې پر ځینو راپورونو به مې کار کاوه د فساد ځینې راپورونه به وه هغه به داسې وه چې ریښې یې وزرانو ته رسېدلې بیا به ما ته اخته راکول کېدی چې پر دې موضوع کار مه کوه ما پر هماغه موضوعاتو کار کاوه نو تېر حکومت کې شپږ واره به نیسوی یم تر ټولو زیاته موده چې وه هغه 3-4 شپې یعنی 2 میاشتې او 3 ورځې زه به نیسوی یم خو بیا مې هم ماته نه ده منلې همدا مې ولیدی چې مړ کېږم به خو زه په ژورنالیزم کې له چا سره معامله نه کوم
بله بیا که راسو وروستی نظام ته دلته د تاسو کار څنګه مخکې ته
لږه څه وروسته کله چې نظام واوښت د طالبانو په نظام کې هم 15 ځلې بندي سوی یم استخبارات څخه نیولې او په یو ځل خو بیخي په شخصي کور کې بندي وم بیرته زما خبریالي وه بیرته ژورنالیزم وه بیرته راډیو وه بیرته د دغه بند خبره زما تر فعالیت رسیده چې زه یو خبریال یم
او دغه ستونزو دغه پیښو چې تاسو ته مخکې راغلي څومره تاسو ته دا توان او جرأت درک چې لام خپل کار کې پر مخ لاړ شئ او که تاسو له ځان سره ویل چې نه له مسلک باید وګرځم دې کې ډېرې ستونزې دي څه عادت مو څه فکر مو
چې هر ځل باندې سوایم 10 ورځې 15 ورځې 20 ورځې 30 ورځې ته زه باندې سوایم بیرته راوتلی یم د دې څخه ماته معلومه شوه چې که زه غدار وای که ما غداري کړې وای که زه تورن وای ثبوت را باندې پروت وای یا خدای مکړه ژورنالیزم د دې لامل سوی وای چې زه کلونه بندي سم ما به ژورنالیزم پرې شوی وای دا چې 15 ورځې 15 ورځې بندي کېده معنا دا و چې دلته شخصي غریزه وي شخصي اغراض و شخصي غوښتنې وي نو له دې څخه ماته معلومېدل چې زما په ژورنالیزم کې زما په هوټ کې زما په اراده کې په دې کې ځواکمنتیا ده که ځواکمنتیا نه وای باید زما بند کلونه ته رسېدلی یا کچیرې ما درغلي کړې وای مې غداري کړې وای څوک پر ما د داسې شي ثبوت نه لري چې ګواکې خدای مکړه ما دې له وطن هیواد یا له مسلک سره غداري کړې وي بیرته به لکولم ته چې بیا لکولم خوشی کېدم دې ما ته نور هوټ پیدا کېدی نور می را دې قوی کېدلې چې پر سم لار روانې پر سپیڅلې لار روانې که پر سپیڅلې لار نه روان بندي کېدلې نه حکومت نه راکښولې دا چې حکومتونه راکښوي دوی ستاسو خویر لري ستاله کلام ستاله ژبي خویر لري ستاله راپور خویر لري غوي پیریږي چې دا کس ډیر جوړ روان دی ډیر اساسي روان دی نو له دغه کسان څخه ویره پکار ده هغوی ما په دې خاطر نه بندي کوي چې زه غلط روان یم هغوی ما په دې خاطر شکنجه کوي بندي کوي مې چې زه باید پر خپل لاس ونیسم هغه څه باید زما څخه ونه ویل چې زه تر لاسه کوم هغه اسناد او ثبوتونه چې زه لرم دا باید بشانه سي وړاندې تر دې چې دا شیان افشا کېږي باید زه وځپل سم ودردول سم چې زه له دغې لارې څخه راوګرځم. نو دا زما لپاره ویاړ و، دا زما لپاره خفګان نه و.
د ژورنالیزم تر څنګ نور تاسو په کومو کارونو باندې بوخت یې؟ نور څه کوئ که یوازې همدغه د خبرو خبریالۍ برخه کې بوخت یاستئ؟
تر 2008 پورې زه په نورو خصوصي کارونو باندې لګیا وم. یو وخت مې د ټلیفونونو دوکان درلود، ټلیفونونه مو جوړوله، خو له هغه څخه وروسته چې خبریالۍ ته راغلی یم بیا نو یوازې یو شی دا و چې زه د سولې ولسي حرکت سره وم، او په منځ کې د 2014 تر 2015 یو کال زه له خبریالۍ څخه لږ لیرې پاتې شوم د ځینو شخصي ستونزو له امله. کال وروسته په 2015 کې بیرته زه خبریالۍ ته رالم. د سورغر په نوم یوه اونیزه چې په کندهار کې پخوا بنده شوې وه د دوهم ځل دپاره فعالیت پیل کړ. په هماغه اونیزه کې مې بیا کار را پیل کړ، خو هماغه اونیزه کې مې بیا کار تر ټولو سخت دا و چې څېړنه زما له غاړې وه چې ما په دې برخه کې څېړنه کوله.
که اوس درته وایي چې راتلونکي ته څه پلان لرئ، خپل مسلک ته به دوام ورکوئ او که غواړئ چې نور کارونو ته هم مخه کړئ؟
که زمینه د دې برابره وي چې زه باید په خبریالۍ کې واوسم، نو زما تر ټولو زیاته برخه همدغه ده، ځکه دا هم زما ذوق دی، هم شوق دی، هم لار ده. وخت ته به ګورو چې که چانس برابر سي نو زه بلې خوا ته نه ځم، همدا مې مسلک دی، همدا مې لار ده. که چیرې چانس نه سو برابر نو بیا ژوند د اخلی پخلی غواړي، کورنۍ د ساتنه غواړي، ژغورنه غواړي، نو بیا به سړی وروسته پر بلې برخې باندې فکر کوي. خو په سل کې 90% مې همدا نیت چې په همدغه ډګر کې پاتې سم.
بله، فقط په اخر کې که د خپل ژوند له تجربو نورو ځوانانو ته وایي چې کله دوی له یو چا سره علاقه لري او په دې پوهیږي چې ټولنې ته خدمت ده، وطن ته خدمت ده، مګر مخکې ستونزې رامنځته کېږي، بیا له هغې لارې څخه راګرځي، دغسې ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي، څه ورته وایي؟
ژوند آسان نه دی. ژوند که آسان وای ساده وای، پیل یې باید په ژړا نه کېده. کوچنی چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلی وای. دا چې ژاړي معنا چې ژوند سخت دی. له دې زیات څخه موږ اټکل کولی سو ستونزې دایمي نه وي، ستونزې په ژوند پورې مربوط وي. که تل خوشحالي وي معنا دا چې که پر یو ځای باندې اوبه ولاړې وي، هغه اوبه چې ډېر وخت ولاړې وي اخر د اوبه خرابېږي، بدبوی هم کوي، حشرات هم کوي. نو ژوند چې دی هغه له خوشحالیو له غمونو څخه جوړ دی، یعنې خوشحالي او غمونه دواړه پکې شته. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه وېرېږي، هغوی باید ټینګ ارادې، ټینګ هوډ ولري. دوی چې یو کار کوي غواړي چې بریا ترلاسه کړي، هدف نه بدلوي، هدف ته رسیدو لپاره لارې باید بدلې سي. ځینې ځوانان زه وینم چې یو شی هدف وي خو چې سبا یې ویني بیا بلې برخې ته اوښتي، اته وروسته بیا بلې برخې ته اوښتي. داسې بیا دوی تر هدف نه سي رسېدلی. دوی دې هدف ځان ته وټاکي، همدغه هدف ته د رسېدو لپاره که چیرې ستونزې کړاوونه په مخ کې راځي، لارې دې ورته بدلې کړي، پلان دې ورته بدل کړي. نو په ژوند کې دوی باید د بریا لپاره هر ډول هڅه وکړي. دوی باید ماته ونه مني. دوی باید که غواړي چې الله تعالی دغه کسان تغییر کړي، دوی باید د خپل تغییر هڅه خپله وکړي، ځان باید خپله تغییر کړي. الله پاک وایي تر څو چې قوم خپل ځان نه کې تغییر وایي، موږ یې نه تغییروو. له دې څخه معلومیږي چې هر انسان باید خپله هڅه وکړي، خپله باید ځان تغییر کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
الله مو روغ لره چې موږ ته مو د خبرونې وخت راکړ. ژوند ژوند، ډېره مننه.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه د تان دی چانگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مل او ملگره.
خفغان زما انما پیش کی چمین ر صبر وما لا تم رم یادی کی چ سم رہ رما نادان ما پیش کی نادان ما پیش کی چمین ر صبر وما لا لا تمر میا دیکھی چھ سم رہے رب ماں نادان ماں پیش کے منم چزوے نرازم پا خیالات خاطر کی منم چزوے نرازم پا خیالات خاطر کی خوزبائی دستر گو پلے موکے گر زبما لا تم رمی آدھے گی چھے سم رہے ربما نادان ماں پیش کے نادان ماں پیش کے چمین رسب ربما لا تم رمی آدھے گی چھے سم رہے ربما نادان ماں پیش کے پمینا مینا تاڑا جبا خبر غپ مینا مینا پڑا جبا خبر پیات کے دجون تراخ وقت نہ تیرا بما لا تم رمی آدھے گی چھے سم رہے ربما نادان ماں پیش کے نادان ماں پیش کے چمیندر سب ربما لا تم رمی آدھے گی چھے سم رہے ربما نادان ماں پیش کے چے پدستر گو بیاو نکڑم دیدن یو زل چے پدستر گو بیاو نکڑم دیدن لندے دیوی امداسے چے بلتا غڑب ما لا دم رمی آدھے گی چے سم رہے رو ما نادان ما پیش کے نادان ماں پیش کے چمیندر سب ربما لا تم رمی آدھے گی چھے سم رہے ربما
سہانی شما ما چلی چی گلان پارم جبی دیماز دیگر زلی علمان ولی لیلو زمانی شمال چلی چی گلان پارم جبی پرو غوایا دینام زور سلام ولی لیلو
آزادی ملما د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو افریدونکو ته شرح خلاص وایم. اسمت څاروان يم نن په دې خبرونه کې زموږ ملما هم ویان دی، البته د رادیو یا ټلویزیون ویان نه، بلکې د ویستری نړیوال ادارې ویان دی. یو وخت یې غوښتل چې جوړدلش شي، پر سنوي کې کار وکړي، خو ځین وخت هغه څه چې څو غواړي هغه څه نه کیشي. نیکمرغه هغه دی چې څو غواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي. که خبرونه اوري حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است. دا چې شاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلی، په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلی، له دې واوري.
ډیره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د ونخي دره ورته وایي د وسخیلو کلی هغې کې زیږیدلی یم. نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کومې وو. دغه بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنګونه وو، ریکارډونه او کوم سب چې هغه استاد چې وو هغه خو د ډیری خلکو له لاسه ووتل، یا غلا شول یا چور شول یا هم وس وزیدل. نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه، خو کوم څه چې په اوسنیو اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې د 1999 کال زما په اسنادو کې دی، چې دا کېدای شي دوه درې کاله تفاوت ولري. دوه درې کاله تفاوت په دې معنی چې کېدای شي زیات ویل شوي وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکیره ولید هغه د مانه په اوسنیو اسنادو کې کشم دی، نو د هغې هغه اصلي تذکیره را پیدا شوې وه. یو چیرته چې د ما متاسفانه یا خواشینۍ سره لا هم اصلي تذکیره پیدا شوې نه ده.
امانی صاحب، چې د زوکړې کال مو معلوم نه وي، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلومه نه وي. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي، اکثرو د زوکړې ورځ د جنوري اوله ښودلې ده. دلته ډېر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
بازم ما کټګورې کې ما ما غوال د جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبرې کولی بیا مو مکتب چیرې وایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادې، یو ونخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسایخلو په نامه یادې. پاره کې دنیا تر غله ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پایل شوی وی، یا زمما د جګیدو نه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغه وخت کې زمونږ په سیمه کې ښوونځی یا مکتب نه وو. نو ما اولنۍ خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنۍ الف او ب مې چې زده کړی وو هغه مو د کلي د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زده کړی وو. په لنیکه مرغه زه لا هم په هماغه د الف ب او په سپاره او په دې کې وم چې د ځینو بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنا چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ په خاورو کې ناست وو. کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو، او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید ما هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو 15 کله خو بل نه ډېر وړ کوي شپږ یاد وو کله وو او زما مشر ورور چې تر ما دوا کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو نو یو جالبه خاطره د هغه خونځي دا ده چې کله امتحانونه او آزموینه پیل شوې او د هغه نتیجه راغله روزه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړ نو د ما لپاره دا یو ښه خبره نه وه ځکه زما مشر ورور دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسو نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یو نمره اخیستې
تاسو دوه نمرې اخیستې
دا هم یو چارت وب کور کې راتل چې نه تا ډېرې اخیستې تا اول نمرې ما نه زه اول نمره په دې معنی چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغه نه نو هغه ښوونځی هم داسې ښوونځی و چې د تیارو د بمبار د او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې و کله به په بل سیمه کې و کله به په یو کلي تر ونو لاندې کېناستو کله به د بل او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېدو زه چون چې د ټولګي اول نمره وم نو زما مسؤلیت دا هم و چې یوه توره تخته چې موږ له لرګي جوړه کړې وه او بیا دغه د بیتری یا د وړې بالټۍ د چې په هغې وخت کې په رادیوګانو دې کې استفاده کړې د هغې د تیزاب هم ایستل د لرګی وم په هغې هم په لمدول بیا هم په هغې توره وو په کوم دغه تور تخته د ما مسولیت و چار ورځې کورته یم او بیرته یم هغه تر راوړم ټولګي تر راوړم نو دا سم د ما زړه دغه په استلا کېفتان هم د مسولیت هم د ما و چار ورځې مې د تور تخته په سر نیولې و کورته به مې وړل او سبب هم بیرته خوندې تر راوړم او دغه سره به په پښمار د تباشیر دا به هم خون کړه کړه و چې دغه به ما وړو راوړم نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغه ښوونځی وویل چې همدغه سي ادامه پیدا کا بدون لدې چې موږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته سینفونه وي چوکۍ وي میز وي بس تر شپږم سن یا شپږم ټولګي پورې همدغه سي کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغه ونو لاندې کله به چې باران وو بیا به د وکلي جمعه ته لاړو هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه هغه د ونخي د لسی په نامه یاد هغه وخت کې متوسطه وخت تر نام ټولګي پورې چې هغه زمونږ د کلی نه یو سات پیاده لار و یو سات پیاده لار به بیا مونږ یوې خانه و تاګر کوو یو سات هم د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسیږو درې کاله مې بیا غلطه د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستل له هغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی و چې لسم ټولګي مې هغه کې پایل کو او لاغې نه هم دوهم نمره په د برستيال انجینر په توګه فارغ شوم تر دوه لسم پورې او لاغې نه وروسته بیا نو ما د وزل د کانکور امتحان ورکړی دی کانکور آزموینه په دې معنی چې ما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه و نو که اول ته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی و خوام دغه خبره تر اعظم زه چې کله ډیر ماشوم وم زما پلار به خبرونه اوریدل نو ماته به د بی بی سی او د امریکا غاګ د نتاخانو आवाज ډیر خوږ لګی دره باندې نو په هغه ماشوم ته به هم ما خبرونه اوریدل او ډیر علاقه مې د خبرونو سره و همیشه لکه د په هم ور کسانو هغه رادیو ته به کلک ناسوم او خبرونه ټایم هیڅ وخت لاس نه ورکوم علاقه مې ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم ژورنالیزم ولولم هماغه علاقه وه خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخابه وو په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخابو تاسې کولی شوی چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه او دوهم د کابل پولیتخنیک وو دریم ژورنالیزم په خوښنۍ سره چې دریم انتخاب می ژورنالیزم نو په لومړي ځل زوال انتخاب هم نه شو د پولیتخنیک چې دوام انتخاب واغې ته کامیاب شو هغه مې بیا ورته پرې خو د ژورنالیزم لپاره یو کال مې صبر وکړ وای نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم وایم او خبريال شم نو بل کال ته مې لومړنۍ انتخاب هم دی ژورنالیزم پانځایو چې لاب نیکم ورغه هغه ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پانتون د ژورنالیزم پانځای لوستل دا چې د ژورنالیزم پانځي د مطبوعاتو او د اماړي کوله څنګه فارغ شوم او حالت هم په کادر سره دریم نمره د غینې فارغ شوم د دې دوران کې مې چې کله دوام ټولګي کې ووم د ادوام کال د ژورنالیزم پانځي کې ووم ما په آزاد خبريال په توګه هم د ځینې بهرنۍ رسنیو سره دنده پایل کړ چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اړه راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې د پالیتونه په 2002 کال کې فایل کړل. هغه سره مې د آزاد خبریال په توګه کار پایل کا او گزارشونه یا راپورونه مو ورته جوړول. تر هغه چې بیا بیرته چې کله زه پانتو نام فارغ شوم د هغه سره مې رسمي دنده لرله او د هغه سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دندې ته ادامه ورکړه چې د چی پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړ.
له پانتونه بیا کله فارغ شوې؟
2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پانتون ژورنالیزم په اړه فارغ شوم او د هغه نه ورسته بیا موږ سره اکتفا وکړ ډیر وخت د کار دنده پایل شو.
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی و
د دوی لپاره اړتیا وه چې په انګلیسي ژبه راپورونه ورکړ شي. خو د افغانستان کې دوی دا امکانات لرل چې د ژباړن لرل موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول بیا ژباړل کېدل او ژباړنه ورسته به بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به د هغې نه وروسته په ویب سایټ باندې پوسټ کېدل یا به خپرېدل. نو هغې کې د اړتیا اولو کې وه. وروسته بیا خپله هم په څنګ کې مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو. انګلیسي ژبې کورسونه مې ونیول او تر یوې اندازې پورې د انګلیسي ژبې مشکل هم حل شو. نو زده کړې مې پای ته ونه رسېدې ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکړم. نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شو او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند د شروع شول. بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو. تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بیخي نه وې او کوي هم ډېرې محدودې وې. نو 2006 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم. په د جرمني یا د آلمان هېواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2006 کال کې راغلم. ما کورونا وخت کې چې یو سیمسټر مې وویل بیرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم. نو هغه ماسټرۍ مې خپله د جرمني یا د آلمان د فورتبانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماسټري هم پروسه کال 2023 کال مې میاشتې بشپړ کړل. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اوري. زموږ میلمه وحید الله مایار دی. تکه اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه د نورو په اړه هم وایست.
ما مخکې د ټولې چې کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم ما په د آزاد خبریال په توګه دنده پیل کړه. بهرنیو رسنیو سره هغه ادامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پوره ورځې دنده واخیسته. په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکمه یادونه وکړه. نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام اخصایي شي. نو ادامه ورکړه. 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی سره د افغانستان د نوي پایل پروژه د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګننګ فور افغانستان یو پروژه وه چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوو. په پاره برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسول په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې. او دغه دنده تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړ شو. نو بیا د یو لاندې مودې لپاره زه د خبرونو د مسول په توګه د افغانستان د سولې عالی شورا سره ما دنده پیل کړه چې هغه هم قرارداد مې د یو ان ډی پی لخوا او د یو ان ډی پی لخوا د تخنیکی هغه ملاتړ ورکول کېده. نو د هغې په احساس چون د مونږ بله پروژه د یو ان ډی پی پای ته رسېدلې وه نو دې پروژه کې بیا هغه ټول کوم کارمندان چې وو هغه دې کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالي شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه. فقط یو لس میاشتې وو. هغې نه وروسته 2012 کال کې زه ډبلیو ایچ پی ته راغلم او ډبلیو ایچ پی سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسؤل په توګه یا د عامه اړیکو په توګه باندې پاتې شو تر نن پورې.
لدی معلومیږي چې ډیر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخې تر دې چې بل پوښتنه په دې ارتباط وکم، تاسو په فایل کې د خپل لومړني ښوونځي په اړه ځینې خبرې وکړې او ومو ویل چې ودانۍ نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبر یاست چې هماغه ښوونځي بالاخره ودانۍ پیدا کړه، اوس په فکر کوي چې ودانۍ ولري که لا به هم همدغه سي په میدان کې وي.
لبعد مرغه تر هغه چې په وردګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه و، زه با تاګ راته کولای شوی تر هغه وخت پورې ښوونځی جوړ نه و. خو دې ورستیو کلونو کې کله چې د فاروق وردګ د پوهنې وزیر و، وامې ورېدل چې یو ښوونځی جوړ شوی دی، یو تعمیر دی. دا چې څومره فعال و، څومره عصري و او په کومه بڼه جوړ شوی و، آیا نوس هم هغه ته کې ښوونکي وو، هغه کې زده کوونکي وو او څه امکانات یې لرل؟ نو په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د محدود امکاناتو له امله ما نشوای کولای هغه وخت کې زه خپل کلی را تا کلی ته پاس 2008 کال نه وروسته زه خپل کلی ته نه یم تللی. نو داسې اورېدلې مې دي، اما مطمئن یا ډاډه نه یم چې هغه ښوونځی تر کومه بریده په څه بڼه او په کومو امکاناتو جوړ شوی و، هغه اوس هم فعال دی که نه. خو کله چې مونږ هلته د اول لومړي ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ، حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ هغه منځنی ښوونځی هم هغه نه درلود، تعمیر یې نه درلود، چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو او لره یې مونږ هم وروسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس وویل چې هغه نان ټولګی و، نو هغه یو تعمیر یې درلود د ونخي د لیسې په نامه، د منځني ښوونځي نه لیسې ته هغه ارتقا کړې وه او تعمیر هم ورته جوړ شوی وه په هغې. نو شرایط افغانستان دي د هغې ښوونځي نه ډېر زیاتې خاطرې لرم.
اماني صاحب، تاسې د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی، زموږ یو همکار له خلکو سره چې بې خبرې کولې او په وطن کې و، نو عجیب و غریبې خاطرې لري، ځینې شیانې ثبت کړي دي، کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسې هم داسې کومه دلچسپه موضوع لري، کومه دلچسپه خاطره لري؟
ولا خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، خو یوه خاطره چې همدغسې د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی، په ټولنه کې که هر څوک دي هغوی سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعجیزونه به وو، په هغې کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکې ته به وغوښتو، مرکه کې و چې لږ تون شو ورسره جدي و شو، راته بنده وې که او مایک به وغورځو، د اختارونه به راکېدل، راته راکول کېدل. دا قصې خو ډېرې دي، نو زما دپاره نو هغه د ژورنالیزم یوه عامه اصطلاح دا ده چې مونږ ته به په پوهنتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته د خبر په سترګه وګوري په څه کې کوم خبر دی. نو ما هم هماغسې یو نظر لره چې که به هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راواخلم. نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، نو هغه زه فکر نه کوم چې اوس د وخت وي چې سړی ووایي، اما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم، دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي، او دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم، ډېر دروند مسؤلیت دی. نو دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب، ډېر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان یې هابي بولي، تاسو کومه هابي لرئ؟
والا که درته هم ډېر خسته کوون کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم، یوازینی هابي مې دا دی چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم. همدا اوس هم یو قسم مات ماستري تر کچې پورې زده کړې کړې دي، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوي ګورم، نوې ژبه، نوې کلتور، نوې خلک، د هغوی باره کې ولولم، د هغوی باره کې زده کړم. اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډېر دي چې اجازه نه راکوي. زما خاص هابي دا ده چې هر څومره چې سړی کولی شي نور هم زده کری، نور هم ولولی، نور هم یاد کری.
پس هم دمو حابیده چه نویشان کشف کرده، نویشان ومومی ده مطالعه پاره مونه ویلی، مطالعه سنگه کبوی؟
مطالعه سر علاقه لرم، مطالعه سر دیر زیاد علاقه لرم، وارم چی مطالعه وکم همیشه. یو خبریال دی پاره شون دی ما مسلک هم جورنالیزم دی اغیر دی پاره مطالعه، خپلا دی ما پا نظر هر تم رجی کولیشی اغوم را ورتا کرده.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا ووایم او صادقانه ووایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغې چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډېر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم، هغه هم قرارداد ملا بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو له ادارې سره و. اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټولنه په افغاني ادارو کې په هغې وخت کې و، ما خپله ونه شوی کولی چې ادامه ورکړم. هلته دومره محدودیتونه ډېر و، دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي، ډېر مؤثریت یا ډېر اغېزمنتیا په ټیم ورک کوي. که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولی په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کړ چې زما تجربه ډېره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدل. هلته خواشینۍ سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د ویندویانو کار ډېر اسانه نه دی، شاید خلک پې پوه نه شي. هره اداره ځان ته پالیسي لري. کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوي نه یاست؟ مثلا کله مو د خپلې ادارې د پالیسۍ خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن پاغه پالیسی چې تاسو ته دکتې شوې ده یا تاسو ته ویل شوې ده په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی، د څه کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د خلونو ریوال پروګرام یا دبليو ایچ پی کې زما غا ډیره موده دندم له دوی سره او تر اوسه هم ورسره یم. اوس دی وایم په توګه نه، البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسولیت باندې یم ورسره، خو تر جنوري میاشت دې همدغه کال زه د ویان په توګه مې دوی سره دنده ترسره کړې ده. یعنی دولس کاله وشو چې زه دوی سره د ویان په توګه مې دنده وکړه. اوس هم هماغه قرارداد باندې یم، اما یو بل مسؤلیت لرم. نو د باید ډېر واضح ووایم چې د خوړو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته، وی به په هره اداره کې علاوهکه هره اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه. یوه کاملا بشري اداره ده او همیشه دراته ویل کېدل چې موږ داسې څنګه لرو چې پټ کړو. خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو، یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلوده. نورې ادارې هم پکې شامل دي. په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرستې رسول دي، چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی دې پړکې یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی همیشه. زه خپله چې کله وم یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم، ما ته د خبریالانو دردونه دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم وو. هیڅ وخت ما نه دی ویلی چې امکانات یو، یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی او همیشه ورسره همکار وم. ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی، ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت پکار دی چې موږ معلومات راټول کړو، هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي. نور داسې څه نه وو، یعنی پالیسیانې خو باید تعقیب شي، هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي، موضوع باید ورسره شریک شي. اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي ته دغې اخاطه نه، داسې کوم هغه نه لرم، داسې کوم تجربه نه لرم.
امانی صاحب زه فکر کوم چې موږ وخت ځکه پوره دی خو بیا هم کېدای شي د ټولنې پکې ځینې ځایونه لري کو کومه داسې سله لري چې که وکړي نو شاید د اورېدونکو لپاره د چسپې مهرباني
د اورېدونکو لپاره خو زما خو مخکې وویل چې زما یو وړه قصه درته وکړم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې نو زه لیدم چې موټر کې زما او راځم دفتر دی او د خړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا ده کله تلویزیون دی کله راډیو نو هغې سره هم داسې بحث پیدا شو نو ما څو د ژوند د هغې یو مایوس حالت کې وم ما خپله د ژوند یو څو ترخې ورته وویل هغې راته کتل وایي ما فکر کوه هغه د دري ژبو خبره وایي چې ته خو د بچۍ شیره پراټه باشي یعنی دغه هغه څه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما ګاللې دي چا یې فکر نه کوه او نه کوي نو دا به وایم چې زه لومړنی ښوونځی خو ما ورته ویلی چې موږ په څه حالت کې وویل د هغې نه وروسته زه لس کلن لا نه وم چې ما پلار له لاسه ورکړو موږ د بدبختۍ او کندې ته ولوېدو زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکړم زه پاکستان ته لاړم د پاکستان د کوټې ښار کې ما تاسې بیا اورېدلې وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکاره دي هغې کې مې کار کړی د پاکستان کې مې د خټګري کړې ده نور ډېر نور د اوسپنې کان کې مې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه اویا کلدارې راکولې دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو اما تسلیم نه شوم کله چې بېرته راګرځېدلی یم بیا ښوونځي ته تللی یم کله چې بیا مجبور شوی یم بیا مې کار کړی دی نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي زده کړو ته ادامه ورکړي او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم ما هېڅ وخت فکر نه کوم نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هېڅ وخت مایوسه نه شي نا امیده نه شي ناهیلي نه شي ادامه ورکړي زحمت وګڼي وبالي په ځان باندې درس زده کړي تر هغه بل هیڅ شی لاسته نشي راوړي
او همدا ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راز نو خدای مولا بریالی او کامیاب لره
مننه سروان صاحب
داود ازادي رادیو میلما وحید الله مایار
ازادي رادیو
خوار وراشه زوان جلوان وم رنزور دیکھام زوان جلوان وم رنزور دیکھام نشنو باران بدشم جانان بدشم دلتاس کو دار مر جان بدشم دلتاس کو دار مر جان بدشم لسند پور وره گر گر دور وره لسند پور وره گر گر دور وره د جنو سره خل گئی کړه تک تور د جنو سره خل گئی Crete que tore, huete que tore, tore, tore. Listen to pore, pore, gure, gure, tore, pore. Listen to pore, pore, gure, gure, tore, pore. This in Pogara. پالا ولاړه د مين خدای سفای ماکه د مين خدای سفای ماکه او دشنو کوتر خل بدشم عمل بدشم گور گور زما چم بدشم تر گور زما چم بیل بدشو لسن د اور اور گور گور تر اور لسن د اور اور گور گور تر اور د جون سر خل گئے کڑ تک تور د جون سر خل گئے کڑ تک تور وے تک تور 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 ore ore gurgure dore ore lesson ore ore gurgure dore ore de chuno se khul gaye kade tak tore de chuno se khul gaye kade tak tore vai tak tore 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 lesson ore ore gurgure dore ore lesson ore ore gurgure dore ore lesson ore ore gurgure dore ore lesson ore ore gurgure dore